د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني. وخت شوه د سهار لس بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره ایوش میر موضوعات لرو، او په روستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه حجرا آغا هم دراورو. خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. رومید مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د اسلام آباد او تهران ګټه په دې کې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي، او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کښتیو ضد میزایل ویشتلې دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوارالحق کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په ورته موضوع د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بنو چارو وزارت پر ایکس په بیان کې ویلي چې د بنو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري په 19 ل خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر روحیه پر ټول موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترینګلی شول چې ایران ویل د جنوري پر 14 شپې مهال یې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ. خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جونه جوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د بیلتون پالا بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې په کې د ایرانیو چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلع انتظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشال ډو ته ویلي چې دغه کسان بیګا د شپې مهال وژل شوي چې په کې د 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې میندل شوي دي. وژل شوي ټول کسان ځایي خلک نه دي او د نورو سیمو نه ورغلي. نور تفصیل په روانو خبرونو کې اورېدې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشال ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو پرون د جنوري پر 13 اوبخي د شمالي دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشال ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو د جنوري په 13 سهار یو بل ځای مشر په هدفي برید کې وژلی وو. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تر دې مخکې 3 بریدونه په میرعلي او یو په میرانشاه کې شوي وو. پښتون اوسګوند غورځنګ وایي تمه ده چې د دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زخیم وزیر نن له بلو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ډو ته وویل چې پرون د جنوري په 19 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زخیم وزیر ضمانتونه منظور کړل او د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ. خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله.
د زکیم او د عید رحمان بدقسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی چې په هغه کې پارک روغلی و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شوله.
پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړې زخیم وزیر پروس کال د مه په میاشت کې نیولی وو. غورځنګ وایي چې غړي یې د وو میاشت پورې لا درک وو چې بیا ځلي انتظامی ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زخیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دتخیل خړ کمر پیښې د منځلو لپاره د مه په 26 روان وو چې میرانشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر یو سرتیر سره لبزی شخړه وشوه. د خیبر پختونخوا په باجول کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوه. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي ډاکټر عبدالرحمن مل شوه. د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو مشالې ډوته ویل چې پیښه د جنوري پر 19 د مامون تحصیل په بادسیا کلي کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان وو چې وسلوال اور باندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. بي وایي چې جوبل کسان یې د خار مرکزی روغتون ته لېږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بیګا سا ورکړه. د حملې ذمواري لچا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې کښتۍ او ضد میزایل ویشتلې چې په امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتۍ او ضد میزایل ویشتلې چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او په دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره ژر پیښیدونکی خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندانې وایي چې ځواکونو یې د خپل دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلي او تباه کړي. بیان زیاتوي چې دغه اقدام سره به نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د 14 جنوري نه مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې په کې پوځي مشرانو اهم ګډون کړی. په عین حال کې د پاکستان بنو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بنو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال تبیلی چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ په روحیه پر ټولو موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغو خرابې شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 یې په بلوچستان کې د جیش العدل وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي. دې ډلې په ایران کې د یو شمېر بدونو ذمواري منلې. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحالې کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلې ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحالې کړې شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ دا خبره په ځای ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران د دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې ګړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخ دي نو بیا خو دا دهشتګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دیوی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نه کسانو د وجلو ادعا شوې وه او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو خبر ورکړی وو خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیره ورځ د پاکستان وزیراعظم انوارالحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ته ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غمو غوسه ډیره زیاته ده نو په کارو چې په دې حواله سره رابطه شوی وي چې کوم پاکستان کار روای کړی دا نه کچره دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي د دواړو ملکونو ته کوم چیلنجز دی وخت را پیښتي دی هغه د سکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي
په عین حال کې هم تیر ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي
دا مشال رادیو
له د مې مخکې غلام غوسته ستاسو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع باندې اوس راځو یو بل موضوع ته پښتون ځغونې غورزنګ وایي تمنا چې د غورزنګ غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن لبنو زندانه خوشی شي د غورزنګ غړي یو وکیلان وایي چې پروند جنوري 15مه بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د خوشی کولو امر وکړ خوجل عملی د تکنیکی وجوهات ولکبل د دوی رهایی ترننه پوري وزندوله پی ټی ایم وای امنیتی ځواکونو د غورزنګ د شمالي وزیرستان یاد غړي پروسه کال د مې په مشکینی ولی وو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر رستله غونی ول شی وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دخل خلک مر پیخي د منځول لپاره د مې په شپږشتم روان وو چې میران شاه کې په یو امنیتی پوسټا د عبدالرحمن وزیر له یو سرتیری سره لبزي شخړاو شو نور تفصیل د عمر وزیر په دی راپور کې
پښتون ژغورنه غورزنګ مشران وای چې د غورزنګ نیول شو غړو د رحمان وزیر او زکیم وزیر پروند جنوري 19مه د بنو زندان څخه رهایی د س قانوني نقطې لوجه بیا وزندول شو چې نن ممکن نه د زندانه خوشی شي د دوی په وینا د ریم غړې ګلمان وزیر رهایی د یو بل مقدمه په وجه نه وشو چې نن به وکیلان کیس جمع کړي د دوی وکیل شعیب صدوزی او غورزنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایی حکم شوی وو خو چې زندان ته د رهایی لیټر یوړ نو د سر ټیکنیکل غلطی په وجه رهایی نه وشو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تمکړی نن یې ملګری خوشی شي
زمیږه
د ملګری رهایی و د زکیم و د عید رحمان بد قسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغښ یو دوه دفعه دسی وی چې پاغښ پارخ روغلی و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شولا او د ګلمن ولا وظیفه وا چې درې فایر وی په پاک یو د سیول و دوه د ایټی سی وی د دهشتګردی وی خو هغه په څه خطوی کې در سره د ضمانت د ایټی سی کوټ ته لګیدلی و د ایټی سی کوټ جج مزرت وښ چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مهرباني وکړئ دا تاسو سیول کوټ ته ای سی بیا میج د هغه پر سیول کوټ ته وروړي امید دی چې دغه هوره هیو شي خو نن د میج د ملګری رهایی وزنډدل
د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر د تیر کال مئی پر دیرشمه د غورزنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولې و چې په یوه دیرشمه نیټه بیا دویم ملګری زکیم وزیر هم په یاد پوستا گرفتار کړ. د غورزنګ په وینا د اووه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ضلعي انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایي لپاره غورزنګ شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون په میاشت کې سکم یوه میاشت پر لت هم کړی و چې د ځایي مشرانو لخوا ډاډ ورکولو پس یې پر لت ختم کړی و. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کیس څو ځله اورېدنو پس عدالت پرون د جنوري په نولسمه د دوی د رهایي حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغې نیول شوي و چې د غورزنګ مشران او غړي د تاخیل خړ کمر پیښې د لمانځلو لپاره د تیر کال د مئی په شپږویشتمه روان و چې میرام شاکې په یوه پوسته باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیري سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیسو او فوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوسته باندې دوی د قانون سرغړونه کړې د پلاټونو پس به خوشي کیږي خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګري یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ضلعي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو او سرزو یوې بلې موضوع ته د کوز جنوبي وزیرستان د انګور ریډیو اوسیدونکو د پرلت نن څه باندې او یا یمه ورځ دا پرلتوان له افغانستان سره د انګورډي پر لاره بغیر ویزی او پاسپورت تګ را تګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخو د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزی یوازې په پاسپورت اهم تګ را تګ کولی شي. دوی زیاتوي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې هم لاس پورې کړي. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکی تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوه اویا ورځې نه یې په احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناک شی نوس د انګوراډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براک شی مشال ریډیو ته وایي. افغانستان
د انګوراډا احتجاجي درنه او تلس وشتنه په درناک شه نو ستادم وزیر په دا رنگ بیانوي.
احتجاجی درناک شے نوز دیسی میں دوے نورے مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر دے پښتون ژغورنې غورزنګ سره متعلق تای د انګور اډي بارډر د درنه چکی مطالبات کی هغه قانوني ایلی دی او د میج غټه مطالبه د چ میج په بارډر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میج سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوی او د میج مزدوري خاتمه کړه او د میر د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تا د میر چکیم قومی اتحاد اتفاق تای تاکه د میر سرا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دغ اتفاق پا دغ اتحاد که شامل دای
دی محمد خبر که ده انگور اڈا سرا میں تعلق تای ده پی ڈی ایف صدر یا این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیٹینا بنده یہ لانی حق کڑای دای چه پاسپورٹ جاریکی جی وزی بیا کم حدا پیسالا وکرلا
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈا احتجاجی درنے وشتنے دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تک ششوے آگوئی پزاوب کشے و ویل
امتیازی سلوک بدر سر دیکھی دا خبر باندھی دا افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دي قوم عدالت دي کله عدالت دي قبرونه عدالت دي غم خادي عدالت دي یان چې نږدې پراته دي نو دا به خپل پاکستانی پاسپورت التا ایف ای والا د خی او راضی با د ویزه لګولو یا نه لګولو په صفت نشته سمپل پاسپورت شناختی کارت نه اساس پاسپورت باندې راځي او د ویزه ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسی ده تقریبا ټول مسله په ول شوی دا او سیاحت 99% هغه شوی د ځکه چې اوس دا فینیشینګ سټیج کې دا غبلې نو هغه کې انشاء الله دسته کمی نه راځي کله نورې مسلې چې دی لکه سیګنل شو یا ټلیفون ټولو دی کې لګیا یو ټلیفون خو واته سره 10 چینل او گنجائش ته په موجوده سیټ اپ کې به ډی سی ایل سره نو دا 10 خو واته ورکی او د نور د پاره مو لیکل کړی دی
دے انگور اڈا سیمے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چے ترسمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلیے نوی ترہی وقت پرے وہ دوی پہ احتجاجی درناک شے پلاتائی واہلیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا اوگستے او دن کو او سمرازو یوی بلی موضوع تا دے ڈاکٹران وائی سکال د جمی په موسم کې د بارانونو نکیدو د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا ټوخي زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دی وای په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخ کېدي شي دی وای باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټران ته وښودل شي دغه راز کورونا هم گرم وساتل شي نور تفصیل ل پیښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډ ریډینګ وایاندا ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الارته رول کیږي کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي
روزانه مونږ ته الارج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي هغه کې د چا سینه خرابې ټوخي زکام د سیزونه وي او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پوری دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وین سجاد احمد وای چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړه دی او 13 یو اونې کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راول شي ودی او داخله کړی شي ودی
کله نه چې د خشک موسم شروع شو ودی د موسمي بیماریانو کې اضافه شو ودی پدې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دی هغه په کې ډیر زیات ځپلی کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي پدې کې د نمونیا اعدادو شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې یو سل او دیش ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو دغه سې کو د او پی ډی شمیر موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه
دا صحت ماهرین په وینا د نورو کلینو پرتلا سکه کال خور شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه بارانو نه کېدل هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک وردک مشال لیډو توای چې دا وخت په صوبه کې پزورګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دی او یا دغه سرتړلې نور ناروغو
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا فلو کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سر په مطابق 96000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی نو چونکه خوش سالی ده او اس قسم بارانو نشته چې کم پوک او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نړیبه خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورتوي یا مطلب د ګرم او بو بڑا چکم دی غما شومان د یا پکور کوي ور سره چې د یری یخنه نه د غول نه د ترش تریخ وراکنه او ور سره دا چې د ترغو سيزون نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايانه دی ور سره استعمالي
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنه موسم کې ګرم مساتل شي بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی موسم به اوچ او یخ وي لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه سلورونه تر 15 ډیګري سنتیګریټا کم وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګورئ اوس راځو یو بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له 1300 اونۍ ورهیسې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند اغیزمن کړی دوی وایي د سکول اوبه هم نه لري دوی له حکومت غوښتي چې دومره بجلی ور پرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله یې هواره شي بلخوا د وابډا چارواکي وایي چې د خلکو لخوا د بجلی بلونو نه ورکولو په بجلی نظام کې د مرمت کارونو له کبله یې لوډ شیډنګ زیات کړی نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
د بنو خوښاو شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه نه بجلی نشتا ژوند یې په ټپه ولاړ دی دوی وایي چې سلور ویشتو ساتونو کې یو سات بجلی هم نه وي او هغه هم پتلو راتلو ګنټه تیر کړي چې پرې هی ضرورت یې نه چلیږي په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي د بنو اوسیدونکي حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالی نه ژوند په ټپه ولاړ دی
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا دوه هفته شله چې بجلی نه وي یو ګنټه روشي په ګنټه سره پرت 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 بور نه پچاله شي ور پرته دي خالي سالې وش ګنټه سره ګنټه بجلی نه وي ای بجلی د له ساده به تکلیف ته بستا ډېر لوی ګالي شګړ دی امري سره یبو ته ټینګی نه ملاوي شي چې به نه غوري ایغه مصیبت تا په دغه خلک یوري یبو غوري په پیسې غوري هو چې مندې شي
د 1300 نه نه د ملک په بلابلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي د شمالي وزیرستان دوسلی اوسیدونکو فخر عالم وای چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوي د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دی
زمي د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملوي وی لره لره علاقې نه د لره لره غره نه د نیږي ای به ډیره مسله ده نه لایښت او می نه بجلی بهل کیږي په چار د میز د حکومت نه دا وشتنه کی چې په دښې باندې ښن وکړي می نه بجلی ته بهال کو
د بنو یو بلو سیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي وای چې د شهر واړه واړه کورونه دي بل متبادل هم نشتا خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشين مولا کوي چې بامبه روشي نل کروشي اځې میډ پورتا ور راسي نه بجلی بیا لوړه شي مهرباني دا وکړه کوشش تا وکړه اپیل کوي چې را د بجلی دا سما کو سامان دې سامان دې نه خلاص کړی غریبات سامان دې نه مې نش کې په خاصوسي پتا وړه وړي کې وړ کې دارا هم کو
د بجلی د غنښوالي په اړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه و پختل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ پزنه برخو کې د مرمت کار هم روان دي نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنه کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استې او لسنی بجې شوې د ساري د دې غړي مهم خبرونه صدا سي دي چې پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بهلولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوی د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران وویل د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. بلخوا بیا اسلام آباد د جنوري په 13 سره وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پال بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. او بل خبردار چې په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلع نظامي چارواکو چې نوی غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشال ډو ته ویلي چې دغه کسان بېګا د شپې مهال وژل شوي چې پکې 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې مندل شوي. وژل شوي کسان ځایي اوسیدونکي نه دي. نور تفصیل تاسو په راتلونکو خبرونو کې اوریدئ شئ. او بل خبر دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ هنی پشتین مشال ډو ته وویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو. د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ خو جیل عملې د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. اوس هم نجیب الله لوخیل ته حجرا خبرونه برابر کړي. راځي چې په ګډه توکشو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلیمو و منی خوخ او خوشاله چې بیا هم د وجری دی ونی خبرونې واره رسیدلې. او مونږ تاسو ته د دې ونی خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیلی سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیو سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پرته ده. دا سیمه پراخې او بیزې ځمکې لري. خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوخت دي خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارۍ مزدورۍ لپاره عربي هیوادونو ته تللې او له هغو هیوادونو خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خپرونه کې د ترزیو اوسیدونکي هر یو الحاج مختارالدین جلالزی، حاجي شکر الله جان، مولوي رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزی، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازولۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونې ټولو ملمنو ته هر کلی وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشه درشه څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب علي خیل صاحب نه چې ډېر لري نه مونږ ته غوړه ده او ډېر لري پرتې سیمې ترزیو قوم ته تشریف راوړه ده. جهان مننه کوو. الله دې ژوندای لره خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله موږ د ترزیو قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلوره ما حساب جوړوي وای دې کې ولسونه دې خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته نه چې ستونزې بوي خو نه را ډیر د خپل منځ کې دې مهربان دي. کله چې چاته ستونزې پیدا کیږي دې ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دي وبل سره لاس نیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول امداسې وسم کوي او دا رکانت هغه خلک چې دلته غریب دي بيوزل دي د غیسره چې په څنګ کې څوک سرمایه دور دي وسی خلک دي هغه پاره ایسا کې کومه کو سره کوي چې څومره وسره چې کومه کو سره کوي.
چې صاحب د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده لوړې جوړې خبرې پوکي وي خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوي وي لانجې وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوش کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوش کې یې موږ په کوم کې د جرګه او مرکه ډیر رواج ده په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغه کلی خلک ورسي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډیره نشي ولته د افغاني دود او دستور لمخنه د غوینه ګراو خولي دغه ته بیان ته وخت کې دی بیا دغه د فور مسلحین جرګه ته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منځه په اندازې کې خلاص شي که احیانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مشرونه موتر غوړي هغه هم په خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیر نه شخړه نشي نو هغه او جرګه او مرکدو چې تر نن تاریخ پرا په د ترځې په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود دستور لمخ نه دي جرګې او د مرکې په اساس یې ته د حل یار دل کېږي او هغه فیصله کېږي ان شاء الله هر ورځ
مننه کوم له حاجی صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو مو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جرګه یې نیویر کړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جرکې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه مونږ دغه حالت ته رسېدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ور دې نه کوم، دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسیږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسیږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځیږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخانې سره پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي وایي زه د پلنې نه څه کم یم چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی همچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رونو زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو ته به کې دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا درې لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لس جوړې کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت اولا کو اتولا کو ته چې لاستو له 3000 پندلاستو درې تو له 3000 هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش بودا کو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غاصه دی منځ یې شو چې د خلک لري دربدرې نه خلاص یا رب ته چې مزدوري کې خورې کې وي شل کاله د خلک لیلې مونږ په کام کې مالی دل دي چې د تیر کړی دی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
ځې پروسه دریو کلونو کې موږ په متعددو قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو دغه نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولی عملی جنبه نه و؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملی کړي؟
دا ما په بل ورځ هم کام ته وای چې کته سرختیا کوي دغه کار تطبیقوي، دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای زنه کوه مغا چې مغا ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل چې زک پیسې دار له ټول خلک ورشي. خدا دا چې داسې لوړه نغه وتړي هغه به مونږ په کام کې نه پرېږدو، هغې نه به دومره نغه اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب، څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پرېکړه ته عملي کړي؟
په ډېرې بخانې سره ما خپله یوه لور هم دغسې مخکې ورکړې ده، یوه روپۍ مې هم نه ده اخیستې، نه مې شی په یخې دي چې دا به ورته کوې او دا به نه کوې. نو دا مې چون وریغه وه، ورته ومې وی چې لیبرري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو. زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم او د خپل لیبرري ژوند هم ګورم، د مقابل طرف ژوند هم ګورم. او دغه نفر سره چې ما دوستي کړې ده، دا ډیر یو خالق ده او ډیر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړې ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستي ورسره.
له قوم نه مو غوښتنه څه ده د دې پرېکړې عملي کولو په اړه؟
کام نه مې دا غوښتنه ده، که مخکې چې ما یاده کړه، کام دې په رښتیا ودرېږي، رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګ دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خو پرېکړه نه عملي کوې، نور ته دې ما دې قوم نه یې، ته هیڅ شی مونږ نه کوو، حتی چې کور دې سوځو.
مولوي صاحب، رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او که نه کوي؟
مننه کوو الوخیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دپاره روغلی رسیدګي مو وکړه، تاسې نه ډېره مننه کوو. او یمون مشکلات ور یمون مشکلات او خلکو تر سوی او دی تعلیم په سطحه یمون زونون او مشومون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته همتی او مختبو ته همتی او شاګردون مو زدکړه کوي، پس زدکړه کی بوخ دی. هو اې دی سرا سرا باید دی زونون دی پورا دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونا هم او برابر شي چې دا شاګردون دا زونون او دغه داوت شي نیکو کورونو ته.
زده کړې څنګه دي دلته؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیز توکي لري؟
مونږ په دغې لیغه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیمی ښه ده او پابندي ښه ده، شاګردان رسیدګي کولی شي. خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او کارتاسیا کمزوری دو مواد د شاګردونو او دا نشته او دا کمزوری دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کارتاسیا وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي، کتابونه ورسیږي نوی کول دی فورا. هغه ځکهونکې چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې ځکهونکې دي، دا ټول یو ځکهونکې دي او باید ټولو ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي. نه دا چې دا د خوصه او شاګرد ده، دا د شار شاګرد ده، دا د اطرافو شاګرد ده. الحمدلله اوس ټوله هر منطقه کې نمنی حاتم دو، امن ده او سهولت ده.
مولوی صاحب، خوست ښار نه چې مونږ دې خواته راتلو تقریبا درې ځایه مونږ روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مراکز ولیدل. دا روغتیایي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکتران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او که نشته؟
امکان لري اوس د علیشیر کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټران شته، ورکه او دوایي او دوایي کمبود ډیر ده او دوایي دومره نشته. او ځکه خالق ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي، ډاکټران هم د سپاره رسیدګی نشي کوله، باید دوی هم زیات شي او ډاکټران ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي. او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دا ستونزې شته.
خوست ښار اکثر سیمو ته اوس برق او برېښنا را رسېدل ده، ترې ځای کې خو داسې څه نه معلومېږي. دا غوښتنه هم چارواکو سره شریکه کړې ده؟
دغه خو زه دومره نه یم پوهېدلی، شاید مشرانو شریکه کړې وي او که نه وي شریکه کړې. او د برېښنا ستونزه زموږ په منطقه کې شته چې هیڅ برېښنا نشته، خپلو د شمسیو نه خلک خور کوي، بعضې داسې په میلونه دي چې لانټین درا کې نه لګېږي، شمسیه به یې کومه نه کړي. د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مونږ لشیر ولسوالۍ پراخه ولسوالۍ دو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي، مونږ دینه وختنه کوو چې دی برېښنا نمو برهمن کې او برېښنا مونږ ته ولسوالۍ دی فورا ویر.
قومي مشر او دنیا عالم مولوي صاحب رئیس حسن له معلوماتو منړې مننه کوم. موږ د حجرې روانه خبرونه د خوست ولایت د ویلې پرتی سره د سیمې ترځیو کې چمتو کړي. دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا بیرته د خبرونه په توګه راغلي.
ز
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خبرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم راځو مدیر صاحب محمد قدوس ته. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطرافو سیمو کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چې مصروفي ان کورنۍ حمایت دومره نه وی لک مرکز کې چوي، او دوی باید ډیر تشویق شي. نو دلته هلې ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطرافو شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معارف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري، په اطرافو کې کارتسیا کې مشکل کې وي. کوم اندازه په مرکز کې استادان استه استخدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادانو ته ضرورت ده ترڅو شاګردان ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه د لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردان موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ لپاره سي، ترڅو چې ولته یو حلاله ډوډۍ پیدا کړي، ولته کاروبار تسي. بعضي کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې په کنکور کې د مرکز وړ کو نه خصه بیت دای شي، ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي. دلته
مدیر صاحب د خوني روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي، ستاسو غوښتنه څه دي؟
موږ غوښتنه دا ده چې کچیرته موږ غوړو چې معرف ولرو، په معرف نه باید کوي مصارف وشي. هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته بربار شي، په څنګ کې کمپیوټر لیب دا، لابراتوار دا، قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي، ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي. کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي.
خلک څومره علاقه مند دي د خپل جنو او د هلکانو زده کړو سره؟
نو خلک خو د هر چا اوس داسې ارمون ده، ځکه اوس خو ما په همي ته ډېر ضرورت نشته، ځکه ډېر خلک پیدلې دي، خارجي سفرونه یې وکړل او ډېر امکاناتونه یې کور خوستلو. خلکو کوشش اوس په دې کوي چې که ډېر غریب یا کوشش دا کې چې مو خپل بچینې تعلیم وکړي. بل د انجونو په حساب کې ای خلکو اکثریت غوښتنه دا ده چې موږ نه کوي چې د مکاتب بکله خلوسیږي. نو د خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکیو مکاتب خلوشي ترڅو د وړکو په شان جلکیو مکاتب ته لوړ شي.
رسول خان سنگین صاحب، اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده، مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې یو مسلکي لیسه شته، دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلا کومې رشتې دي پکې؟
الو هل صاحب، رښتیا هم چې مسله تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري. خدای چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې افتتاح شو او دلته پرنيسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګی ایجاد شو. کنه مونږه غشګردون جذبو چې د نم سیمه فارغ وي، لسم سیم ته بارې لشو، یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی.
لسم یو لسم دو لسم
او پیل حال ترنن تاریخ پوری یو لسم ټولګی مړو، لسم ټولګی لرو، دو لسم ټولګی لرو. خو یو ستو مستر مو د کرونا دی وجه فاتح شوی وو، کني مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګی مسلکي فارغین ورکو.
کوم بخش لری په د کسر رښتوی لساکي او دغه د زکونکو هغه نتیجه څنګه ده؟
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رښتا لرو چې په الحال تدریسو علاقه يم د خلکو ډیره ده، ضرورت عام ډیر ده، ځکه زموږ منطقه یو کرنی زمونتیکا ده، اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي. اې دې پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللی وي، زراعت مرا پرمختللی وي، اې دغه لپاره مسلکي کادرونه روزو.
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کیږي خلک کوي، اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رښتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي څه رابطه شته؟ لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي؟
اې مونږ د نظریز د کړو ترڅنګ عملی زده کړو باندې ډیر تمرکز ده، چې مونږ عملی زده کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو.
لکه په کوم شي کې عملی زده کړې؟
لکه مونږ مثلا زراعت مسلکي برخه کې لکه زه پایوان د غنم تولید، د غنم کاخ، جوار، مای، کومزی، خاور، اغه او داسې نور برخې عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکي په عملی زده کړو کې مصروف دي.
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي، باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې، حتی لیسانس وي، او نن سبا خو په نړۍ کې ډېر راغی کیږي. د دې خاطر چې دا مسله رشد وکړي، انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د انسټیټیوټ بدل شي، غوښتنم چې
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه فکر کم دی، حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نه ډیر عمل لري، هم ده څوک دومره مصارف نشي پوره کول، چارته د 14 سم نه فارغ شي. نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترڅو په 14 ټولګي بدل شي او زده کوونکي په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیرو مصارف ته ځله نشي ښه کول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پورې مسلکي زده کړې وکړي ترڅو په راتلونکي کې د ټولنې د اوبو learning.
ځوانانو د برخې فعال خاغلی عثمان دلسوز، څنګه دې دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې هل صاحب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم د تر دې سیمې ته راغلی او د حجرې خپرونه چمتو کوی مخ ته وړی. دلته چې د دې سیمې چې بنفوسه سیمه ده په دا کې ځوانان بېخي زیات دي او لله الحمد اکثریت چې دي په زده کړو باندې مسور دي. په څنګه همدا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې دي هم چې هغه د په زراعت برخه کې کوم ورځنی چارې دي مخ ته سرته رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکلات ستونزې سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او هېواد وځپل. همدغه ډول سره ولسونه له زیات ستونزې سره مخامخ وو. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګ سر ځوانان شي شي مصرف شوی خامي.
دلسو سپتاس دی او فعال په صفات باندې اصلا همدغه برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غواړي دا رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لاند مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مؤسسات سره شریک کړي دي؟
وختونه بربر شوی د همدغه ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه زیات شي. امغه په خرپي برخه کې همدغه ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې دی یو د پاتې هودونو جملې څخه ګڼل کیږي، هغه وخت ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عارف شي. نو دې په اړه تماس بربر غوښتنې شوې دي له مؤسساتو سره، شهید انجوګانو سره شوې دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، حرفي کورسونه دي باید زیات شي چې هغه هم د هیواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکاری منفي نتایج شې دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکاری منفي نتیجه چې ده یو هغه د علمیت کمزوري ده. پتراپو کې لري پرته ول سوالې کې علمیت چې د هغه په کومه درجه کې دي. همدغه ډول سره کاچاګ د نشي مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجی صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکو چې د ترزی د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهم ستونزې را سره شریکی کی.
ترزی کوم اساسي ارتیاوی چې دی هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته به ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزې موږ چې دا د مستوک ویل کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کډ یو سلو پنځه سو دو سو کل کانال ده. یدین ان تر پرنګی ډاکټر به پرې وبو صدقه جریه ده د ځمکې وبکیږي. موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځو کې پخښوي هم دي. د موږ د انکشاف دهات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه یدیغو ریاستونه موږ د هیله دو چې موږ ته دغه د ویاله پخه کې موږ سرکونه بعضی سرکونه چې اوس پخښوي دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي او په ځمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي. ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپا شي، د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو او مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خبرونه د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کړو او دا غوی زوبره به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو د پاره په خوست کې لکه سپیره، صبروی او ترزی او باک ولسوالی او د علیشر او ترزی ولسوالی، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو د پاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده ان شاء الله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو د ښوونځیو د ترمیم همدغه غرض ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به ان شاء الله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه ایواد ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم دا پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونه درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خپرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیولې مننه کوو او تر بلې وې داسې خپرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونه د اوریدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.